د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومند او د خبرونو ویان د احمد الله سلامونه ومني. وخت په پیښور کې د غربي یو بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په پاکستان کې سیاسي حالات، په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ په اړه هم تاسو ته راپور درکوو، او دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو. په روسي مای کې د مشال رادیوي مجله پنځه خبرونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې اردو احمد الله ته چې تاسو ترې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د فوج مشر د کراچۍ په پولیسو د فشار راوستلو د پیخي د پلټنو امر کړی دی. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په ایوی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی دي، او نن سهار په جلال آباد کې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې د ګڼې ګڼې له امله 15 کسان مړ شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او حقایق دی معلوم کړي، او زر تر زره د خپل راپور د فوج مشر ته ورکړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د ایوی خبری غونډې په مهال د پاکستان د فوج او استخباراتي ادارې په مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورنې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه دي د خپل ادارې پلټنې وکړي چې هغوی څه ډول په سند صوبه کې فعالیت کوي. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف زوم محمد صفدر د اکتوبر په 19 سهار وختي د جناد د مزار د تقدس سرغړونې په تور د کراچۍ په یو هوټل کې لخپل کوټې گرفتار کړل شوی وو چې بیا ورسته په همغه ورځ په ضمانت خوشې کړل شو. پولیس وایي په هغوی فشار راوستل شوی وو چې د صفدر پر ضد مقدمه درج کړي. بلخوا د پاکستان د سند صوبې پولیسو مشر مشتاق مهر د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو رخصتي د 10 ورځو لپاره ځنډولې ده. نوموړي دا ګام پرون ناوخته له هغه وروسته پورته کړی چې د پاکستان د فوج مشر د کراچۍ په پولیسو د محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره د فشار راوستلو په اړه د پیښې د پلټنو امر وکړ. مشتاق مهر خپل رخصتي هم ځنډولې ده. د سند پولیسو په ټویټر په خپاره کړي بیان کې ویلي چې د ملي ګټو او د پلټنو تر نتایجو راتللو پورې یې رخصتي ځنډولې دي. له دې وړاندې د سند پولیسو مشر او لږ تر لږه 12 نورو لوړپوړو پولیس افسرانو پرون اړوند چارواکو ته په رخصتیو د تللو خواست کړی و. دوی د رخصتۍ په خپل غوښتنلیک کې د صفدر د نیولو د پیښې یادونه کړې او لیکلي دي چې په پولیسو نه یوازې ملنډې وهل شوي او له دوی سره نامناسبه رویه شوې، بلکې د سند صوبې لوړ رتبه او ټیټ رتبه پولیس له غم او خفګان سره مخ شوي او د دوی روحیه کمزوري شوې ده. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په ایوی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د ګلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله عمارت کې وشوه، او په ظاهره داسې ښکاري چې سلندر چاودلی وي، خو د بم ډسپوزل سکواډ ټیمونه پلټنې روانې دي چې د چاودنې نوعیت معلوم کړي. بلخوا د ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی پاکستانی رسنیو ته ویلي په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 1400 زیات جوبل شوي دي. د سند اعلی وزیر د چاودنې نوټس په اخستو سره د پولیسو مشر نه راپور غوښتی دی. د اکتوبر په 16 هم د کراچۍ په شیری جنا کالونۍ کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې وه چې پکې 15 کسان جوبل شوي وو. نن سهار د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو پروسه کې د ګڼې ګڼې له امله 15 کسان مړه شوي او 10 نور جوبل شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ولایت حوزې روغتون ته د 11 میرمنو جسدونه او همداشان 10 ټپیان وروړل شوي دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې 2 نارینه او 8 میرمنې دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د کرونا وبا له کبله تر اوږد ځنډ وروسته په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ له تیرې ایوي اونۍ راهسې د پاکستان د ویزو د ورکړې چارې پیر کړي. ولایتي ادارې او مدني فعالانو په ګټه د پاکستان له قونسلګرۍ بهر په فوټبال لوبغالۍ کې د ویزې ترلاسه کولو لپاره خلکو ته د ټوکنو ورکولو بهیر پیل کړی چې پکې دا پیښه رامنځته شوه. د خبرونو پای.
اذونکو دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو یې زمک پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د قراز تاسو به ووري چې پاکستان فوج مشر روسل هغه د کراچۍ د حالاتو نوټه سخسته چې د پیپلز پارټي مشر بلال بټو د فوج له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند د گرفتارول په لړ کې له خپل ادارې تحقیقات وکړي. د قراز د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ لخوا په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ د بحالولو اجازې په ورکولو قبایلي ځوانانو خوشحالي څرګنده کړي او نور هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې پلټنو امر کړی. د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دې وکړي او زر تر زره دې خپل راپور د پوځ مشر ته ورکړي. دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه دې د خپل ادارې پلټنې وکړي. په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راکوي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19 نیټه سهار وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروسته د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیستلې دي او د پوځ د مطبوعاتي ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د کراچۍ کور کمانډر دي د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دي معلوم کړي او زر تر زره دي خپل راپور د پوځ مشر ته ورکړي. د ISPR په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومي مخصوص پیخي ذکر نه دی شوی، خو د پوز د مشر دخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د امر د هغې روستو ورکړل شوی کله چې په سین صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سین صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره ISI هم د خپلو ادارو په اخلا پلټنې وکړي.
HSO سے لے کے SP تک، SP سے لے کے TRGs تک سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو د مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنه کوي چې هغه سوکو چې د دو بجو روستے سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو او هغه دو کسان سوکو چې د پولیسو د مشر یا IG کور ته ورغلی وو او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د ISI د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا اداره کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوي دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونږ پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چوټیانو روان دي او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د سند پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیره ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړوند چارواکو ته لیږدولي وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې یادونه شوې ده چې په ترڅ کې یې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوي دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکلې شوي دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی او د خفغان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړی. بیا روستو د سند پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا پخپور شوی یو روستی بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسي. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
مشاله دوی ته وګصه تاسو د غلام غوس پر راپور کې وردل چې پاکستان پوز مشر رسل هغه د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیسته چې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو د پوز له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند د گرفتارولو په لړ کې له خپل ادارې تحقیقات وکړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستانی سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن قائمه کمیټې له سپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ په قبایلي ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو اجازه ورکړې. خو انټرنیټ کمپنیو ته ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدوده فاصله کې بحالوي او دا باور به ورکوي چې سیګنل به یې له سرحدونو 3 کیلومتره را پر دویخه کار کوي او هغې اړخ ته به نه رسي. قبایلي ځوانانو د حکومت دغه ګام ستاینه کړې. وایي چې دوی له آنلاین کلاسونو او نورو مهمو ضرورتونو څخه محروم وو. پړې نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمین سینیټر تاج محمد پردی ویلي دوی د سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د قائمه کمیټې په وروستۍ غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو غوښتنه کړې او یاد کمیټې په دې لړ کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته سپارښتنې لیږلې وې. د اکتوبر په لسما پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پاغې کې د ځن شرطونو په عملی کولو سره د پاکستان په مختلفو سرحدي سیمو کې د انټرنیټ سهولت بحالولو پریکړه کړې. په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمین سینیټر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د وبا او تعلیمي ادارو تړل کېدو په وخت په ټول پاکستان کې زده کوونکو آنلاین کلاسونو په ذریعہ تعلیم حاصلولو خو قبایلي زده کوونکي ترې محروم وو. نو ځکه مو ټولې سرکاري ادارې په دې قانع کړې چې اوس قبایلو لپاره دا د 3G او 4G انټرنیټ سهولت ډېر مهم دی.
خپل محنت شروع کړو ټول سرکاري ادارو د ټول چې څومره په دې ملک کې ادارې دي اسټابلیشمنت او ټول څه پر هغه ته کې اخر موږ باندې دا قایل کړ چې هر قبایل څنګه چې COVID-19 راغی ټول دنیا د انټرنیټ په ذریعہ باندې ایجوکیشن حاصل او قبایل بچي فارغ تاسو په کورو کې نه ده لپاره د انټرنیټ بار کول اوس عام ضرورت دی او ماشاءالله لکه په ملک کې امن سکون هم دی خیر خیریت دی. نو تاسو په دې باندې قایل کړ
د خیبر ضلع یو زده کوونکی او فعال عبدالودود پردی په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ بحالولو په موضوع خپل احساسات صداس وړاندې کړل.
قبایلی اضلاع کې د انټرنیټ کولو به دوه چکه فیصله کړې دوه ګورنمنت نو موږ د دغه فیصله هر کلای کوو. دا یو خوشاین فیصله ده. د انټرنیټ د بندش د وجې نه دلته قبایلی زون لا او خاص کر سټوډنټ لا دا ډیره غټه مسله ده. ډیر اپلای ګونې یا ډیر اډمیشنز یا انلاین کلاسونه د غونه پوتې کیږي اوس هم په دا کرونا چې کوم وبا وا په دا کې ډیر زیات ګڼ تعداد کې سټوډنټون دغه متاثر شول. دغه انلاین کلاسونه پوتې شول دغه امتحانونه منسوخ کړی شو دي دغه وجه نه نو ډېرې مسلې دي وي ته دا انسان یو چې دی بنیادي ضرورت دی خو قبایلي اضلاع د دغه ځوان چې دی ده د دغه سهولت نه محروم پاتې شوی دی.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خپل نوټیفیکیشن کې لیکلي چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو او لائن آف کنټرول نه به په 3 کیلومیټره فاصله کې دننه په جدید ټیکنالوژۍ سره تافتان، چمن، میرانشاه، وانا، لنډی کوتل، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځینې سیمو کې انټرنیټ سهولت بحالوي. خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به یې ورکړل شوي فاصلې پورې محدودوي او د دې عمل منظوري به د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځینې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت تړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږستی او تاسې د فرهاد شینواری راپور واورید چې د پاکستان سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن قایمه کمیټې له سپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ په قبایلي ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو اجازه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکوونکو خپل پرلت له حکومتي پلاوي سره تر کامیابو مذاکراتو وروسته د اکتوبر پر 19 د شپې ناوخته ختم کړ. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د دغو روغتیايي کارکوونکو له مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته رسنیو ته وویل حکومت احتجاج کوونکو ته دا باور ورکوي چې نه یوازې تنخواګانې به ورزیاتوي بلکې کاري چوکاټ به یې هم ور جوړوي. بلکې د خزینه روغتیايي کارکوونکو یوې مشرې رخصان انور مشال ډوته ویل چې دوی د حکومت مخې ته لس غوښتنې ایښې وي چې هغوی ورته په 3 میاشتو کې د پوره کولو باور ورکړي. نور تفصیل د احمدالله په دې راپور کې.
د لیډی هیلت ورکرز د مشرانو په وینا د اکتوبر په 19 د شپې ناوخته د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان په مشرۍ کې د حکومتي پلاوي سره د 2 ساعتونو زیات مذاکرات وکړل او دواړه خواوې په دې سلا شوې چې یو ګډه کمیټې به جوړوي او 3 میاشتو کې دننه به د لیډی هیلت ورکرز ټولې مسلې حل کوي. د مذاکرات وروسته رسنیو سره خبرو کې د علي محمد خان وینا وه حکومت احتجاج کوونکو ته دا یقین دهانی ورکوي چې نه یوازې تنخواګانې به ورله زیاتوي بلکې کاري چوکاټ به ورله هم جوړوي.
خبر دا وی چې دوی ته کومې ستونزې وي نو دلته راتلو پر ځای یې په سیمو کې هغه حل کړی شوی وي، خو کله نه کله د خپلو مسلو د حل لپاره لکور راوتل هم وي. دا لیډی هیلت ورکرز چې کله اسلام آباد ته احتجاج لپاره راغلی نو پړومبه ورځ او پرویز خټک صاحب د وزیر اعظم عمران خان صاحب په وینا د دوی خاطر ورغلو او مذاکرات مور سره شروع کړل. د اولې ورځې زمون کوشش و چې زر تر زر د دوی د مسلو د حل لار راوباسو او دې لړکی مونږ څو ځله مذاکرات وکړل او بالاخر کامیاب شو او د الله شکر دی چې د دې د احتجاج ختم شو.
د لیډی هیلت ورکرز مشر رخصانه انور حکومتي پلاوي سره د مذاکراتو په اړه مشال ویډیو ته وویل لس خوختنې د حکومت په وړاندې ایښودي وي او ورته په 3 میاشتو کې د حل کولو باور ورکړی شوی دی.
زمونږ لس نکاتی غوښتنې دا وي چې زمونږ کاري چوکاټ دې را جوړ کړي، ترقی دې را کړي او تنخواګانې دې را زیاتې کړي. دا ولې ورځ راهیسې دې زمونږ نوکریانې حساب کړي، تحفظ دې را کړي او زمونږ پر ضد انتقامي کاروایانې دې ودرول شي. نو دې او دا شان ځینې نورو غوښتنو لپاره مونږ شپږ ورځې درنه ورکړه او تېره شپه ناوخته را سره د وفاقي وزیر علي محمد خان په مشرۍ کې حکومتي پلاوي مذاکرات توکړل او 3 میاشتو مهلت یې راکړ چې زمونږ دا ټولې غوښتنې به ومنل شي او که 3 میاشتې وروسته حکومت زمونږ دا مسالې حل نه کړي نو مونږ به بیا راوځو.
د ذکر دا چې 1990 لسیزې راهسې لیډی هیلت ورکرز په 4 واړو صوبو گلګت، بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په زرګونو شمیر کې په عارضي توګه برتی کړی شوی وي. له بلوچستان راغلی فرزانه دورانی مشال ویډیو ته ویل د شلو کالو زیات مودې راهسی د لیډی هیلت ورکر په توګه کار کوي. حکومت یې په 2012 کال کې نوکری په خکړه نوکاری مودې اته کال جوړیږي. که کال نیمه وروسته کوم لیډی هیلت ورکر ریټایرډ کیږي نو پینشن به ورته نه ملاویږي، ځکه چې لس کاله په ښه نوکری نه ده کړې. نو دا وجه ده چې په احتجاج مجبوره شو.
دا کوم چې ریګولر بیسس باندې موږ کوم کار کوو، بچ موږ سره سرویس سټرکچر جوړ سي، پینشن راکول سي، اپګریډیشن وسی، پروموشن وسی، لیکن موږ چې کوم دا سرویس سټرکچر دا شاته وارو صرف موږ بیسیک پیر ام لاوي په دې سرویس سټرکچر پینشن ایشې نور. نو موږ وایو چې کوم ګورنمنت لازمي نه خو موږ له دا چانه ملاو سي سرویس سټرکچر پروموشن دا شی بچ موږ له ملاو.
د رخصانه انور په وینا په ملک کې د لیډی هیلت ورکرز شمیره چې د 15,000 نه زیاته ده په 2012 کال کې د خپل نوکریانو په خولو لپاره په پنجاب او سندھ صوبو کې د ایوی اونۍ نه زیات وخت مظاهره کړې وه، او د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری حکومت ته هدایات جاری کړی وو چې نوکریانې دې ورله پخې کړي. د کم وروسته چې د هغه وخت حکومت د ټولو لیډی هیلت ورکرانو نوکریانې پخې کړي.
مشال ډیو ته وګستئ د احمد الله پر راپور کې تاسو وردل. په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکونکو خپل پرلت ختم کړي، ځکه چې حکومت باور ورکړی چې غوښتنې به یې ومنل شي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رس رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں لگے
مشال ریڈیو تا ہو گئے سٹیں اودن کو پر دورستیو کی پا پاکستان کی پر رسنیو د یو نوی ډول بندیز یا سنسرشپ خبرې تودی شوی. د حقوقو فعالان او شنون کی وای چې کله هم سیاسی مشران په خپلو ویناګانو کې د پاکستان د پوز پړه خپل د ریز وړاندې کوي نو ټلویزیون چینلونه هغه برخه خاموشه کړی او یا لری کړی. همدغه کار د اکتوبر پر 14 او 13 د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک په جلسو کې د مریم نواز، محمود خان اڅکزی، اختر منګل، محسن دوړ او ځینو نورو مشرانو د ویناو پر مهال وشو. د پاکستان د بریښنایي رسنیو د نظم اداره پیمرا وایي دا کار دوی نه بلکې ټی وی چینلونه خپل کوي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمواري ده. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا راپور برابر کړی چې د مریم نواز په خاموشه کړل شوي تقریر پیلېږي.
دہشت گردوں کے خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نا اہمی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جلدی سے جا کے فوج کے
دا د پاکستان جمهوری تحریک د یوې مشرې مریم نواز تقریر چې د اتوار په شپه په کراچۍ کې د اپوزیشن جلسې ته د وینا پر مهال یو شمیر ټی وی چینلونو په یو خاص ځای کې خاموشه کړو او داسې د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د تقریرونو پر مهال هم وشول. بلخوا د پاکستان د الکترونیک میډیا د کنټرولولو اداره وایي چې دا کار د دوی په وینا نه دی شوی. د دغه ادارې ډایرکټر آپریشن سهیل آصف وایي چې دا کار ټلویزیون چینلونه په خپل کوي.
ما ته هیڅ معلومات نشته دا کار ټلویزیون چینلونه په خپل کوي. هغوی نه پوښتنه
د پاکستان ڈان روزپانی د سی شمبی پورس په خپل اداریه کې د عمل ته د یو نوی ډول سینسرشپ نوم ورکړی. دا تقریرونه اکثر هغه وخت خاموشه کېدل چې سیاسي مشرانو به په پوسټ تنقید پیل کړو. په دې مشرانو کې محمود خان اڅکزی، محسن داوړ، اختر منګل، ډاکټر عبدالمالک او امیر حیدر خان هوتی شامل وو. ادارې زیاتوي چې دا مهال موږ په داسې ماحول کې ژوند کوو چېرته چې رسنۍ هغه څه نشي لیکلی نو ویلی شي او نه خودلی او اورولی شي چې د سرکاري دریځ خلاف وي. خبریال اویس توحید د پاکستان د دوه لویو ټلویزیون چینلونو مشر پاتې شوی. د اکتوبر په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2009 کال کې د پاکستانی ټلویزیونی چینلونو نیوز ایډیټرانو په متفقه توګه پریکړه کړې وه چې د وسلوالو د پروپیګنډې د مخنیوي لپاره نشریات یا وزنډوي او یا یې خاموش کړي، خو د سیاسي مشرانو ویناګانو سره دا کار کول د بیان د ازادۍ ضد کار دی.
دا مشران د جمهوری قوتونو نمائندگی کوي، د انتخاباتو پس پارلمان ته راځي، ولس یې منتخبوي او بیا دوی د خپلو ویناګانو له لارې ولس ته ځان رسوي. نو پر دوی پابندي لګول یا د خپل ساري سنسرشپ لمخې د دوی تکرارونه خاموشول یا ځینې جملې حذفول زما په اند دا رجحان د غیر صحتمند صحافت نشاندهی کوي، او چې کله صحافت ناروغه وي نو مطلب دا چې ټولنه هم ناروغه ده.
بلخوا د پیمرا پخوانی چیرمین او خبریال افسار عالم وایي چې دا مهال پاکستانی خبریالان د سخت ویرې او خپل سری سینسرشپ په دور کې ژوند کوي.
دا اوس موږ د سلف سینسرشپ په دور کې ژوند کوو چې پکې خبریالان دومره ویرول کیږي او د هغوی ذهنونه دومره بدل کړل شوي دي چې که هغوی ته څه هدایات وي او که نه وي، خو هغوی په خپله دا فیصله کوي چې څه به پر ټلویزیون ښکاره کوي او څه نه. له بده مرغه که څوک د دې سلف سینسرشپ د دود خلاف ورزي وکړي او داسې څه نشر کړي، نو هغوی ته خو په سمدستي توګه هدایات راسي او د هغوی پر ضد کاروایی هم شروع سي. یو خو دلته د ډېرې سختې ویرې طرحې ماحول دي، او بله دا چې د رسنیو ادارو هم دا فشار او ویره طرحه قبوله کړې ده. نو اوس په هغوی کې د دې پر ضد د مزاحمت کولو جذبه ختم شوې ده.
که څه هم مرکزي حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي حاصله ده او حکومت په میډیا د سینسرشپ نه ډډه کوي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وایي چې د ملک د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواري ده.
چې کم خلک خبرې کوي یا چې کم جلسو کې وایي خپل سیلف انټرست دی، هغه چې کم دی هغه انسټیټیوشن ډسٹروی کول غواړي، مورلی ډسٹروی کول غواړي، نو هغه چې کم دی زموږ بلک لپاره نه دی ښه. نو هلته چې کم دی دا موږ ضرور دا خبره هلته میوټ کول غواړي، هغه جبا مو اشارول غواړي، هغه جبا چې کم دی هغه ته وینا هم غواړي چې دا چې کم دی دا خیال وکړي او دا زموږ بلک لپاره دا نه دی ټیک ضرور دی او دا اصل غواړي او دا زم دا ګڼمه چې هلته چې کم دی څنګه چې نواز شریف صاحب خبرې کړې وي هغه زموږ بلک لپاره نه دی ټیک، هغه زموږ وطن د پاره نه دی ټیک، هغه زموږ فیوچر د پاره زموږ بچو د پاره نه دی ټیک.
د ډان ورځپاڼې د اداري په خبره په دې جدید دور کې د سینسرشپ لپاره هیڅ ځای نشته، او که پاکستان غواړي چې د آئین سره سم او د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح د تعلیماتو مطابق اوسي، نو ریاست له پکار ده چې د بیان د ازادۍ په اړه د بندیزونو دود پرېږدي او لس د خپل سوچ اظهار ته پرېږدي، نو ریاست به کمزورې نه بلکې نور هم پیاوړی شي.
مشال رادیو ته وګرځئ. د مجید بابر په راپور کې تاسې واورېدل چې په دروسیو کې په پاکستان کې په رسنیو د یو نوي ډول بندیز یا سنسرشپ خبرې تورې شوې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له کورونا وبا څخه د ژغورنې لپاره د ټایګر فورس په نوم یو ډله جوړه کړې چې اوس یې ورته د ګرانۍ د جاج اخیستو کار هم سپارلې. د دې ډلې غړي وایي د ولس د ښېګڼې لپاره رضاکارانه کارونه کوي، خو پر دې ځواک د ځینو خلکو لخوا اعتراضات هم خطر راغلي دي. چې د دې ډلې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي، نو کېدای شي چې دوی ریښتینې مسلې راپورته نه کړي او ورسره په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اختلافات هم زیاتېدای شي. مداري فعالان وایي باید حکومت ټایګر فورس ته د خپل کار په اړه روزنه ورکړي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په خبر پښتونخوا کې د ټایګر فورس غړي وای دوی دا مهال د کورونا وبا څخه د بچ کېدو لپاره پوهاوی او د ګرانۍ او شیانو د نرخونو په اړه حکومتي ادارو ته معلومات ورکوي. په لکی مروت کې د ټایګر فورس یو غړي اشفاق مروت د اکتوبر په 6مه مشال ویډیو ته ویل چې دوی دا کار پر رضاکارانه توګه کوي او ورته اړونې ځلي انتظامیه د احتیاطي تدابیرو او د ګرانۍ په اړه د معلوماتو ورکولو لړ کې روزنه ورکوي.
یو ادارہ جوړ شوی و سیول ڈیفینس په نوم باندې، خو چونکی هغه دومره منظم نه و، دومره ایکټیو نه و، نه هغه کې د خلکو هغه انټرسټ و نه. کووېډ 19 په دې ملک کې راغو، په دې دنیا کې راغو، نو هغه نه بعد په انیسیټیو انیشیټیو واغستو ته ایئرپورټ جوړ کو. نو بنیادی کار زمونږ چې کوم هغه ایس او پیز باندې ارمان درآمد کول، نو هغه بیا موږ وکړه د هغې سره سره چې کوم دی ارشای خو بنو چې کوم دی څنګه دا پریکټیکل کار خو د مجسٹریټ دی، د ایڈمنسٹریشن دی. زمون کار صرف دا وی چې په سټیزن پورشل کې سومره ګران پوشي کېږي، دغه بیا غیر بازار نه نیپټ کی یا د حکومت د ریټ سیل نه ساتي، نو داغي نشاندهی کول پاغه باندې او د اډمنستریشن خپل فرد کار کوي. زمون 3500 فور سکم د ماتر ولنټیر پر لکه مروت کې کوم ډیر لګیا دي. کوئی وایس زمون یو میټینګ وی پاغه کې زمون منټس فاینل شي موږ د انسټرکشنز ملاو شو د ډي سي سره طرف نه. نو ډي سي بیا زمون جنرال باډي میټینګ راو غوړي پاره کې موږ کې نه موږ خپل ریسپانسبيليټيز راکې خپل کامات را تر کې دا اوس موږ په دې شي باندې کار کوو نه دي.
اشفاق مروت زیات کړ چې دا مهال په پاکستان کې د ټایګر فورس لس لک غړي دي چې پکې تر ټولو زیات په پنجاب او په دویم نمبر په خیبر پښتونخوا کې دي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په پاکستان کې هم ټول بند ولګول شو. دغه مهال وزیر اعظم عمران خان ولسته د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د پوهاوی ورکول لړ کې د لکانو جنکو د ټایګر فورس په نامه ډله وګمارله. په دې کې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي. وزیر اعظم د اکتوبر په 12مه نیټه د ټایګر فورس په ځوانانو غږ وکړ چې هغوی دې د کورونا وبا په اړه د پوهاوی ترڅنګ اوس په دوکانونو، بازارونو او منډیانو وګرځي او هغه دوکانداران دې معلوم کړي چې سودا په ګران بیا خرڅوي. په بردیر کې د ټایګر فورس غړي ابرار خان مشال لیډیو ته ویل چې واسي د دوی په سیمه کې شاوخوا 3000 الکانو جنکې په ټایګر فورس کې شامل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
کوم لکه داسې اکټیو د نورو پارټیانو کوم دغه چې وي ورکران، نو هغوی په کې نشته. او کوم لکه د نور نظریو والا چې دي اکټیو نه وي، سوشل اکټیو، نو لکه هغوی په کې شامل شوي دي. کرونا کې مونږ ته سرټیفیکیټس وغیره نه و ملاو شوي، خو کرونا د وایرس په دې ټول دنیا کې عالمي وبا راغلی وه. نو مونږ په دې کې د خپل لکه ځان ته نه وکتلې، د انسانیت او د دغه غم راغیستو.
د اکتوبر په 14مه په مومندو کې ټایګر فورس د غړو او د صحیح دکان دکانداران ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته پولیسو دوه دکانداران ونیول. دکاندارانو بیا په یو احتجاج کې وویل چې د ټایګر فورس غړي یې په دکانونو چاپی وهي او لدوی د شیانو د نرخونو زیاتېدو په اړه بې ځایه پوښتنې کوي. د پېښور هایکورټ وکیل بابر خان یوسفزی وایي چې د ټایګر فورس هیڅ قانوني حیثیت نشته او کچري د داسې ډلو غړي دولسي انتظامي واک په لاس کې اخلي، نو په د قانون تر مخه مقدمه کېدای شي.
ٹائیگر فورس کو اٹ سیلف سے دے داغے اس قسم قانونی حیثیت کا قانون پر نظر کی اس اب نشتہ دا ڈرم بیٹر دے جدی با صرف انتظامیہ خبری خود آغے قانونی کور نشتہ.
په خیبر کې مدني فعال منصور افریدی وایي چې د ټایګر فورس غړي خپل کار د ولس د ښېګڼې لپاره ګڼي، خو د داسې ډلو جوړېدو سره د ګوندونو په ټولنه کې د ولس ترمنځ اختلافات او شخړې رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید ټایګر فورس ته لومړی روزنه او امنیت ورکول یقیني کړي.
دا خو د حکومت ذمہواري ده چې په کوم ځای کې ګراني راشي یا په کوم ځای کې څوک نه انصافي کوي، د حکومتي ادارې هلته په حرکت کې راشي. خو د بدقسمتۍ نه دې حکومت داسې یو فورس جوړ کړی چې مزید حالات نور خرابولو کوشش کوي، مزید دا خلک په خپل منځ کې په جنگ اخته کوي. او بیا په دا کې سپته لګېږي چې دا ټایګر فورس کې ایماندار څوک دی، بېمانه څوک دی؟ نو دا خو ځوانان دي، بېته جابونه نشته، نوکري نشته. هغه خو نور چې کوم دي په دې دغه کې کېږي، په دې سیستم کې، په دې نظام کې نور کرپشن سیوا کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا حالات دې سره ښه شي.
دا پښتنم راپورته کېږي چې پوهاوی ورکول یا د ګرانۍ په سر د خبرو په اړه حکومت ته معلومات ورکول او په ګرانۍ کابو اچول د سرکاري ادارو کار دی. نو بیا حکومت دا کار په ټایګر فورس ولې کوي؟ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال افریدی د دې په جواب کې وایي چې ټایګر
فورس د ټولنې د رښتینی مسلو جاج اغستو او هغه حکومتي ادارو ته د وړاندې کول لپاره جوړ شوی دی.
د ټایګر فورس مقصد د هغه خلکو نمائندګي ده چې کوم په دور دراز علاقو کې پراته دي، یا په لوکل انتظامیه، یا په ټریډر، یا په نور شي باندې څه تحفظات دي. نو دا ټایګر فورس د مغو خلکو نماینده دی چې دا لاړ شي وګوري، چیک کی چی یار دا کار ٹھیک دے، غلط دے، وا رپورٹ کی چی دا دا خلقو خدمتو کی، تنگ نا تنگے دلنا چی دا دا خلقو خدمتو کی، و دا دا غریبو خلقو دا آغا خلقو چی دا حکومت نا بار دی دا آغا نمائندہ فورس دے چی آغی نمائندگیو کی.
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 12مه ټایګر فورس کنونشن ته د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې ټایګر فورس تبا پر اتلن کروسو کې په هیواد کې د شجرکاری، د نهرونو او د تالابونو پاکولو په ګډون نور کارونه هم سپاري.
مشال ورو ته وګستئ، تاسو د انیس اجمل په راپور کې ووردل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس په نوم رضاکارانه ډلې جوړولو په اړه باندې دغه راز څه نظر مخترزی په پاکستان کې پر دې راتاسي راپور ورده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اردوونکو مشال رډیو ته غوښتي اوس هم لژمنی سره سم واره سیدلې د اونیزي خبرونه د مشال رډوی مجله د خبرونه چې تاسو پکې په دې ورستیو کې په روانو او تر سره شوو ادبي هلو زلو او معلومات اوري قربي نجیب امیر دی.
د مشال رډوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه. دا اونۍ د 2020 کال د نوبل د ادبیاتو د سانګې د جایزې ګټونکو شاعری په اړه معلومات ترکو، او بیا وروسته د یو پښتون شاعر خبرې دراورو چې نوبل جایزه نه ده ګټلې خو په خپلو ترسکونو شعرونو د خلکو زړونه ګټلې دي. د خبرونه لومړی مطلب، هر کال په اکتوبر میاشت کې د نوبل جایزې ګټون کېلانې په بیلابیلو سانګو کې هر کال په ټوله نړۍ کې غوره کسانو ته د سویډن او ناروې د انسټیټیوټونو لخوا د جایزې اعلانې کی. دا جایزې بیا وروسته د دسمبر په 10مه نیټه ګټونکو ته ورسپارل کیږي. سخ کال هر ګټونکو ته تقریبا 9,000 ډالر ورکول کیږي. دا ایوارډ د 1901 کال راهیسې ورکول کیږي. دا جایزې د الفرډ نوبل په نوم نومول شوی څوک چې په 1903 کال کې د سویډن په سټاکهوم کې زوکړو، هغه د پېښې له پلوه کیمیادان، انجینیر، موجد او سوداګر و. هغه په 1906 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه خپل ټوله شتمنۍ یوې خیریه ادارې ته سپارلې وه چې د نوبل انعام جایزې پرې ورکړل شي.
The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glück.
د 2020 کال د ادبیاتو د سانګې نوبل جایزه د امریکایي شاعر لویز ګلوک په نامه شوه. د اکتوبر په 8مه نیټه د سویډن په سټاکهوم ښار کې د اعلان د نوبل کمیټې لخوا وشو. نوموړي د شاعرۍ ګڼ کتابونه لیکلي دي. نیویارک ټایمز لیکي د هغې د شاعرۍ زیاته برخه د کورنیو شخړو او د زړښت په اړه ده. د نوبل کمیټې لخوا د خبري غونډې پر مهال چې د لویز ګلوک نوم اعلانېدلو، د کمیټې یو غړي اندرس اولسن د هغې د هغو نظمونو په ځانګړي ډول یادونه وکړه چې د کورني ژوند په اړه لیکل شوي او زړه ته لاره پیدا کوي. هغه وویل د لویز غږ له تېروتنو پاک دی، دا غږ واضح او نه بدلیدونکی دی، او شاعره غواړي چې خلک پر دې پوه شي. د هغې شاعري همدارنګه له مزه او شوخۍ نه ډکه ده. لویز ګلوک له دې اعلان وروسته په یوه مرکه کې وویل، هغه چې چار چاپیره نظر اچوي نو ګڼ امریکایي شاعران او شاعرانې ویني چې تر اوسه د نوبل جایزه نه ده ګټلې، او چې بیا د هغوی له منځه د دې انتخاب کیږي نو ورته حیرانیږي او ټکان خوري. خو دغه امریکایي شاعري تر دې وړاندې هم ګڼې کورنۍ او نړیوالې جایزې ګټلې دي. هغه په 1903 کال کې په نیویارک ښار کې زوکړې وه. دا هغه کیسه هم د نړۍ د نورو شاعرانو او لیکوالو په څیر ده. هغه هم له وړوکوالي د لیک لوست سره شوق لرلو، په ځانګړي ډول د شاعرۍ لوستل خوښېدل. هغې په تنکۍ ځوانۍ کې د شاعرۍ لیکل او خپرول پیل کړي ول. لویس گلوک په ځوانۍ کې د شاعرۍ په اړه په ورکشاپونو کې ګډون کول پیل کړي و. تر هغې وروسته سارا لارنس کالج ته لاړه او بیا تر هغې وروسته په کولمبیا پوهنتون کې د ادبیاتو محصله شوه او ادبیات یې ولوستل. هغې د خپلې شاعرۍ لومړۍ ټولګه په 1968 کال کې خپره کړه. دا ټولګه فرسټ بورن یا لومړۍ زوکړه نومېده او د هغه مهال کره کتونکو یې هرکلی کړی. وروسته چې هغې د امریکا د ورمونټ په ګارډ کالج کې د ادبیاتو د ښوونکي په حیث کار پیل کړ، نو د شعر لیکلو ته یو وار بیا فرصت پیدا کړ او ګڼې شعري ټولګې خپرې کړې. هغه په خپل فرسټ میموري یا لومړی یاداش په نوم یو لنډکی نظم کې چې هغې په 2004 کال کې لیکلی وای، ډیره پخوا ژوبله شوی وم خو زه ژوندی پاتې شوم چې خپل انتقام واخلم د خپل پلار څخه، د دې لپاره نه چې هغه څه دی بلکې د دې لپاره چې زه سیم. ان لپیله په ماشومتوب کې ما فکر کولو د دې درد معنی دا ده چې لما سره مینه نه ده شوې یا لما سره مینه شوې ده. د هغې یو بل نظم چې یو تصور نومېږي او په 2004 کال کې لیکلی درته وړاندې کوم. زه به درته یو څه ووایم. هره ورځ خلک مړه کېږي، یو نوی ژوند پیلېږي. هر ورځ د ماتم په کور کې د نوو کونډو پیدایش کیږي، نوی یتیمان مخې ته راځي، هغوی لاس تړلی ناست وي، د نوي ژوند په اړه فکر کوي. بیا هغوی په هدیره کې وي، ځینې یې د لومړي ځل لپاره. هغوی له ژړا ډارېږي، کله له نه ژړېدو ویره لري. څوک لاندې خم شوی وي، هغوی ته دا خبره کوي چې راتلونکی ژوند به څنګه تیروي. او بیا هر یو د مړي کور ته ورځي، کوم چې ناڅاپه له خلکو ډک شوی. کونډه پر یو کوچ آرامه ناسته وي، خلک په قطار کې هغې ته ځان رسوي، ځینې لاسونه نیسي، ځینې ورته غېږې ورکوي. هغه له هر یو سره خبرې کوي، د راتګ یې مننه کوي، خو په زړه کې دا خواهش وي چې هغوی دې ترې لرې لاړ شي. هغه بیرته دیرې ته تلل غواړي، بیرته د شفاخانې خونه کتل غواړي. هغه پوهیږي دا ممکنه نه ده، خو دا د هغې یوازنۍ هیله ده چې بیرته په شا تګ وکړي، ډیره نه لږه شانته لاړه شي، د واده تر ورځې او تر لومړی بوسې. دا نظم د امریکایي شاعرې لویس گلوک چې تاسو لپاره مو په پښتو ژباړلو. وزرته د یو پښتون شاعر خبرې دراورو چې په افغانستان او پاکستان کې زیات مینه وال لري. ظفر خان ظفر ترسکونه شاعري له یوې مودې راهیسې کوي، خو تازه تازه یو عرب سندره ویلې ده چې د خلکو پام یې ځان ته اړولې ده.
خواته شي خواته شي بچي ایماندارا، لارا پری دی لارا پری دی لارا پری دی لارا، زد یار دی دل زم ما باندې نا وخت دی، وخیره پاسې دل اوم خو خلکو ویل د وخت دی، بیا چې زو د شو منو هو تم لګارا، لارا پری دی لارا پری دی لارا پری دی لارا، لارا پری دی لارا لارا پری دی لارا. یو سړک دی په دې باندې هر ګاډی ځي، یو خوا ته موټر لاره بل خوا ته هر ګاډی ځي، دلته کې تانګه رکشا خوا ته ریل ګاډی ځي، دومره ګاډی زیات شول چې اوه تل د شماره، لاره پرې دی لاره پرې دی لاره پرې دی لاره لاره پرې دی لاره.
موږ د مشال راډیوي مجلې لپاره د ظفر خان ظفر سره خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلې چې څنګه یې د رپ سندرو ویلو ته پام شو.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب، تاسو په وساتت باندې، تاسو د ریډیو په لاره باندې ز ټول مینوالو ته د مینې خلوص نه ډک سلامونه پیښ کوم. بل تاسو به سوالو کو نو دغه دا دغه چیرې تا لوار چې وی که تاسو خیال کړی وی، نو د لوار چوس پنه ګرم کی، نو د خو خلک دې نه چاړه سازي کی، چا کو سازي کی، لور ته سازي کی، سبل ستوره ته نه سازي، ډال ته نه سازي، نو دې کولې شو نه شاعران هم داسې هر څه کولې شي. نو زما به د ډېر مودې نه دا خیال و چې دا ریپ سانګ چې دي دی کې د انګریزیان، زه هغه لفظ نه یاد ویم، پښتانه چې کوم استعمالی خو لکه د وزیرستان والا وته زیړې وای، نو دی به پکې زیړې کولې. نو ما به دا سوچ کړو چې یاره دا د دې خبرو نه رو باسو، دی پکې د حد نه وتی دی، دی پکې رواني جاړې خبرې کینو، زه به دا صحیح پوزیشن ته راولم چې د ادبي ڈانچہ کیم دا فٹ وی او دا دی من خلق بدم نہ گنی دی کی دا خندا خبرم کی دی شی دی کی سنجیدہ خبرم کی دی شی واز نصیحتم بگی کی دی شی او مار دی دا پار دا کول بل دی وخت کی دا در سلور کال چھ دی مون دا دلتا دی زم روڈ باندې بی آر ٹی جوڑے دا پی خبر کی نو اگې ډیر خلک متاثر کړو رش ډیر زیاتو نو زه ما دې رش تم فوکس و چیرې زه به دې رش باندې فوکس و چیرې زه به دې دیمنه سکوما نو دې وخت کې هغه ریپ سونګ آئیډیا او د دې رش دا آئیډیا دا دواړه ما میکس شوه یو ځای په ذهن کې را یو ځای کې او د دې نه ما دا سیزویستو دا تاسو ولیدو چې ما څوک لار پرې دی لار تاسو وره ده
سفر خان صاحب دا سندره چې ما وره ده بلکې په یوټیوب مې وکتله نو دا کلپ د کتونه پس ما ته دا خیال پیدا شو چې په دې باندې خو ډیر زیات مصرف راغلی او ډیر ټایم به پې هم لګیدلی وي نو د دې قصه کراته وکړي څومره ټایم پې ولګېد د دې ډایرکټر څوک د دې سندرې او نور پکې د چا چا مرسته در سره و
جی نجیب صاحب دا چې وا د دې دا شاعري ما کړې و د دې میوزیک ایون شفیق صاحب جوړ کړې و زه ته پسر ناس ته ما ورته خو دې چې دې کې داو کدي کې داو او ڈائریکشن ویڈیو باندې ماو کو لکه چې پروڈوسران مرانه تختی ده ڈائریکٹران به تختی ده ای به ویل یار تا ریل کار غواړو ریل نه دا کروما کې انګریزان هم په کروما کې کې انډین والا انډیا والا چې دی غیم کروما باندې شارټونه علی او اوس کو ساينس دا نه ترقی کړی ده ټول کار په کمپیوټر باندې کې کمپیوټرایز نو ما دا کمپیوټرایز طریقه نه خو خوله ما وی چې ریل راشي نو دا به خولي وی دیکھی خر گاڑی نہ والا تر ریل گاڑی تر وے جیازا پورے تر موٹر کار پورے ارسدی نو ما غیر ریل خودل او ما ردی دور ڈیٹا واغشتہ لک چ دا انگریزی فلم یاد انڈیا فلم سلور فلم پہ جوڑی دیشی دور ڈیٹا نہ ما صرف 15 منٹ کریم راغونڈ او دا ما دا سانگ دینا تیار کو بل دی من زل دام پازاب شو ما چ دی پار دا دا گاڑی بابا کے خراب ہے دو ما پردو گاڑو لا ڈینٹو نو رنگو نم گوا نو اگے مونگا تا زیانو رسولو وقت را خراب کو او یو چے دے دا دی گا پیسے چے دے نو اگا مونگ تا ما پخپلی خرچ کولی دو اکاونٹو کی ما دے تا 22 لاکھ روپے ہی خیوے او دا ٹریفک والا اس پی برا سارا پخپل اگر دے دو اگا با روڈ امرا تا بلاک کولو ما مونگ سارا دیر مدد کولو د شمه کوکینګ آئل والا یو 1 لاکھ روپے راکی چیر دے کی زمونږ دو کال ما خیر ال راکی دا سی نور مر گرو چا 50000 راکی چا سرا کی چا سر نو زما پہ گزارا شو ودا سی مخ کی لاړو بل پکې د ټولو نه سخت کار چو ناغه پکې دا شیو زو پروډ کر دې مو شوټینګ مو کول نو زما با یو زل شټریک تیار شو شاعری شي بیا پاره کی سم نه کی او ما دا سی کارونو کو زما باندې نیو شیرونو په ځین کې راځي دي کی دام پکاره دي کی دام پکاره دي دیکھ ریل گارڈ ایم یاد کر دے کہ خر گارڈ ایم یاد کر دے کہ موٹر لا رہے ہیں یاد کر دار سے نمونہ پکے والا نما پکے اگر بیا پہ دوبارہ میں نے ور وسط نو دا چچا کمپوزنگ کولو نو اگر تا دا ڈیرا گرانا پر ہوتا چھ تا گانا پر مز بندی نیمے او پاگے کی بیا شیر نہ چھ نو بیا اگے مو شو سب مصیبت پندی بیا میں پکے یوزل دا سوچ رالو چھ زمون دا شرا زمون مذہب مونگ تا دا ہوئی چھ جمعہ تنگ کی اولارا لویا کئی نو ما ویل مونږ دا دا زپدې کې ورنه کما نو دا زم خپل شر مونږ ته شر سوې زب دا انصاف ونه کما نو انصاف دار چې څنګه مونږ په ذهن کې د لارې خبره راځي نو فورن دار راځي چې جمعه تنګ وی لار لوي کې وی دا مسله ده نو ما د دې شعر د پاره ډیر زیاتې حالې زلیو کې دا مې پکې بیا جوړ کو دا مې پکې په دریم ځل باندې دې کې ورننه وستو بیا د دې شوټینګ مسله هغه کې چې ما دې کې کم یو دې شعر دی آی کې ما دا خو ویل چې دلته کې دا ټول خلک په حد نه راوتلی دي او ټول سیزونه دلته کې په لار کې خودلی دي او مونږ د جمعه تنگ لار لوي کوي دلی دي نو دې ته هدایتو کې ته پاک پروردګار او لار پرې دی لار دې سره ما دې خیبر بازار کې هغه تجاوزات چې دا کم چې بهر چاوړي فروش ناستي او کارونه کې هغه ما شارټ سواغشت په ډرون کیمرا باندې خو ما ته زما بیاړه خپه کیدو ځکه چې ما ویلی دا چې زه نشر کوم خدا خو ما دی ټارګټ کې پولیس هم په چاپی و هی او دی غریبانان په دکانونو وس نشته دي نو ټول نقصان باندې تورسی نو ما د دینه ډیر شارټونو کټ کوم ما په کیسه نور نور سره وس ما ور خان صاحب جمعات می جمعات سره خو بلکې د دې کې د ټول نه لی چې سخت سخت کار واغه دا چې تل لفظ کې چې تاسو یادې او هغه خې نو هغه دا ډیر ګران پروزی نو ما دی کې تاسو ګوري دا فاست نه والا تر اخره پورې د سې ویلې دی په خپل باندې نو هغه شی ویلې
د دې سندرې ظفر خان شوټینګ مو په کوم کوم ځایونو کې وکړو دا د کې چې کوم کسانو کار کړي دا سوک سوک دي
دا چې څو وخت ما شروع کا نو ماته دا سوچ راتلو چې یاره زبر د دې کې زه څو کاسټ کوم دا بچا سره سوټی بلبری دا دا سوک د دې حق ادا کړی شي نو هغه ډیر ما دا کارانو فنکارانو سره دغه کو خو زه ما په خیال چې نشو کې دی زما دا زوی چې دی نو دبه دا بار بار اورېدم ما په کور کې اورېدم نو دبه مو اورېدم نو د زبانی یاد شوې مو د دې چې یو ځل دی گاډی ته ما دې پاسې پتیر کې کې مو ته زما چې ته دا وای نو زه زما مخ کې شرمېدو دغه وخت د شنه بری ملانی وراوتی نو ډیر نه ما ته ما په یقین نه شو دی به دا وکړی شي په ما سره کیمرامین کینولو چې ته زه یار دی به زمانه شرمېږي نو تا نه خو به نه شرمېږي زه دې نه دا هغه ما پټ پوی کو چې د دې نه دا اداکاری رو باسا نو بد دی چې دې دې په گاډی کې چلاړو هغه شاټونه موقع ته نو ما ویلې به د دې نه چرته کې دی شي بس ډریس اور سور ته به ما په خپل وخت هغه موقع او د چې د سنگ او کنه ما په خیر چې دنیا یو سلیم به داسې نشو کولی ما زما سوچ بس خو او دونه مود په لګی دا چې د شنه بریتم پکې روه ته درې کالو کې او د پکې اجامت یختم لګه کې چې را کې چې پکې وای ما سره ور ټریفک کولا دا ټول ګرځید روډونه مرا ته بلاک کول ګاډي به مرا سره چلول په ای بغاړو مم کیمرې لګولې ډرون په هوا باندې روانو د دې یونیورسيټي پورې زو کاه تا با ته زو بیا را زو پسا جی کیم تا ټول ورځ زموږ عمدہ کار او چې نور به پرې وته غرمې او ما دی روټه تم نه پرې خو بلکې ما وته لري برګر مرګر استعمالوي پر روانه باندې کیمرا مینا نه موټور بل تاسو ته پوسو کو دې کې هیرو هیروین نو دا هیرو خو زما زوی دی افاق احمد نامه دا افاق ظفر ځان سره لیکي او دا هیروین چې دا نو دا ما په التا قطر کې ایرپورټ کې التا مالا غیرا وسته و د ایران یو جنې و مینا نامه دا نو دا مینا چې دا نو دا هیروین شو او افاق ظفر چې دین دا هیرو شو او نور پکې بس ظفر خان ظفر افیشل چې دین پاغه باندې ما دا ورکا اوس ګورو چې څه چل کی
تاسو مخ کې ویل چې په دې کلیپ باندې یا په دې سندره باندې د دې په جوړولو باندې تاسو ډیره زیاته خرچه کړې ده نو فکر کوي چې دا پیسې چې تاسو ولګولې نو سبا په واپس هم شي کنه څه ګټه به وکړي کنه
نجیب صاحب داسې چل چې تاسو ته خو په خپل پته ده تاسو هم شاعري او کور والا هم شاعر کتاب هم چاپ دی نو د نورو عامو خلکو په مقابله کې تاسو په دې خبره ډیر زر پوهېدی شي چې دا شاعري چې دا یا دا سیزونه دا خلک د نامې لپاره کوي پیسې لپاره نه کوي خو بیا هم چې دا یوټیوب د لارې نه مونږ دا ورک نو ګورو چې یوټیوب نه کس په بیک راځي نو ښه خبره ده دغه تمام نه یو دا تمام یو شته دی او نور چینل والا دي کاغې سره زما سره پیسې لګيږي بیا باغ ګورو نو دا یو ذریعہ شته نور خو ایس خبره نشته
ظفر خان صاحب په یوټیوب خو دا سندره تاسو خبره کړله چرته د کوم تلویزیون د لارې به هم خبرول غواړي کنه
جی دا سي چلې دا خو ما هم په یوټیوب باندې خبره کا ظفر خان ظفر افیشل او لکه زما سوچ کې دا خبره شته چې لکه ک چینل والا زموږ لکه هم سر ډیمانډ یو څه خبره وي نو هغه پورا کولې شي نو به ورته ویلکم کو هغه ته پاره وم کو بل نجیب صاحب تاسو ته پته ده چې ما سره چې یو شاعر په خپل ژوند کې سونه شاعري کوي د ماشوم وال نه والا تر مرګ پورې نو دونه ما په خپل ژوند کې د لسو شاعرانو قدرې کار کړی دی او ما سره دونه پروجیکټونه موجود دي صرف د سپانسر انتظار دی که داسې خخه ادارې را مخ کې شوي ګورنمنت را کلچر ډیپارټمنټ نور 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 ملکونو نه خه داسې خلک چې ګوډ نیم واړي او هغه وایي چې زما نوم باندې داسې زراشي نو زه پکې هغې ته ویلکم کوم او هغې دپاره هم زه کولی شم او بلکې زه خو چې سونه مې اوس کړي دي نو څه څه پروجیکټس ما سره دي نو دونه زه که ژوندی وم انشاءالله نو دونه نور هم زه لیکل کولی شم او زمونږ کوشش به وي چې خلکو ته مونږ داسې سیزونه پرېږدو چې هغه نایاب وي اوس زما چې دا کوم وکړه لاره پرېږدي لاره نو زما ته یقین دی چې ډولۍ سو کوړي نو به وچې لاره پرېږدي لاره که خیرات کې روزي یک دین وي به لاره پرېږدي لاره که په واده کې څه قهر کوي هم وي لاره پرېږدي لاره حد ایون چې تر تر جنازې کې به خلک وی لاره پرې دی لاره.
ظفر خان صاحب وړاندې څه خیال لري بل سندره به وای کوای نو هغه به هم رپ سندره وی که عامه سندره چې وی فوک غزل یا سرو کې؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې سنجیده شاعری کوله تاسو هم مارکې اجلاس لرا دی کلندر صاحب زموږ استاد نلته به مورېده چې ما سنجیده شاعری کوله ما نظم ویلې ما ته قلم ویلې ما افسانه هم لیکلې وه نو بیا زه مزاح ته راوړېدم چې یاره خلک خپه دي چې دا خوشحاله شي نو هغه هم کامیابۍ سره لاړو. بیا ما یو نوی ایجاد راغوستو د هایکو چې په سنجیده انداز کې خلکو نه قبلوله او په مزاحیه کې هغه زه په ټوله دنیا کې بانی شوم. نو زه کوشش زما دا دی چې زه نوي نوي سنفونه روباسم.
او آخري تپوس په می دا وی چې د خلکو نه څه غوښتنه لرئ؟ تاسو خو ورسره مینه وکړه دا سندره مو ورته خپره کړله په ویډیو په آډیو باندې دوی ته خوندونه واخیسته د دوی نه اوس ستا غوښتنه څه ده څه ورته ویل لرئ؟
او دا خبره په اخیره کې کوم چې زه ټول زما ټول مینهوالو ته خواسته چې یوټیوب کې دا ما لوډ کړی دا ظفر خان ظفر افیشل ورکي او دا تاسو شیر کړئ سبسکرایب کړئ او لایک هم کړئ او بلکې پوسټ کړئ فیسبوک ته ټیک کړئ نو چې دا ټول دنیا وګوري او ورسی زما دا کاوش خلکو ته ماته کړه دې خ ریسپانس رالو ماته پتو لګیږي چې زه په لکونو کروڑونو خلک ګوري او خوخه یې کا نو زه به بل شی ډیر په مینه باندې تیار کړم یعنی بیا به دا نه کوم بیا به بل اړخته وړم ماته خو ټولې لارې کولو دي ملنګ ته یو در بند سلور ته کولو نو زه به هغه کوم.
جیب کې پیسې نه لري هسي خوشې تشي وي خار کې پیسې کار نه وي او خار ته ورا خوشې وي ډرایوینګ ورل نه ورځي خو ته خبر چې څه شي وي دی خلکو د لاس د دنیا د نا کلارا لارا پلی دی لارا پلی دی لارا پلی دی لارا لارا پلی دی لارا.
لام دې سره د مشال رډوی مجلې دا غنه تھړو بلونی با د نور او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې يم ترغه د لوی خدای په امان.
خلک په خرد څنګه زی د خلکو وکارونه وی د چا سره مریض نو وی د چا و تاریخونه وی د ناوې میک اپونم دومره وخت کې شی بیکارا لارا پری دی لارا پری دی لارا پری دی لارا لارا پری دی لارا وختونه زای شو زمونږ پر شونو کې هر وغه رازل یو کالی جنو دفترونو کې دینه خدا خدا چې بس کینو په کورونو کې اته بجی راوته ما اوسې 12:30 لارا پری لا 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 وګوره دا غاډه غلط لاس باندې راغله دې ټول ټریفک د دد لاس دلته ودرې دلې دې قانون د دد پیار دې چې د لاس کې اخیستلې دې راشه اس پې ماما پرچا ورک بمبارا لارا پې دې لارا پې دې لارا پې دې لارا
Kaboom, yeah.